د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پرله پسې خپرونې له همدې شېبې پیلېږي. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د چهارشنبې ورځ ده، د دیارلس سوه اووه نویم هجري لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې اوولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د اګوست له اتمې سره برابره ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې له ایرانه په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی د هغو دریو تنو چکی سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بېلابېلو هېوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. د عراق صدر اعظم وایي هېواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره سم به عمل وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د هغو درې چکی سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. ټاکل شوی د دې درې سرتیرو د جنازې په مراسمو کې به د چک صدر اعظم، دفاع وزیر او نور لوړ پوړي حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د چک صدر اعظم اندری بابس چې د اوړي رخصتیو لپاره له هېواده بهر تللی و ویلي چې خپلې رخصتۍ پای ته رسوي او په افغانستان کې د وژل شوو چکی سرتیرو په درناوي جوړو شوو مراسمو کې د ګډون لپاره پراګ ته ستنېږي. په افغانستان کې د دې درې چکی سرتیرو کېدو په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د هېواد سرتیرو د موجودیت په اړه تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د چک جمهوریت کمونیست ګوند له افغانستان څخه د هېواد سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې ده. چک جمهوریت دا مهال په افغانستان کې له 280 زیات پوځیان لري او تر دې مخکې 14 نور سرتیري هم په افغانستان کې وژل شوي دي. ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی د ټولنې له بیلابېلو کړیو سره د سلام مشورو په لړ کې د سشنبې په ورځ د مدني ټولنې له یو شمېر فعالانو سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د مدني ټولنې ځینو استازو د انتخاباتو، سولې د پروسې او اوربند په اړه له ولسمشر سره خپل وړاندیزونه او اندېښنې شریکې کړې. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې او انتخاباتو په شمول د ملي پروسو مالکیت د افغانانو دی او پرېکړې د پردې تر شا نه، بلکې د مدني ټولنې په شمول د بیلابېلو قشرونو په وړاندې کېږي. ولسمشر غنی پرون تر دې مخکې د ښځو د شبکو له استازو او د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره هم په ارګ کې کتلي و. ولسمشر په دې لیدنه کې د افغانستان په ملي پروسې کې د ښځو په ونډې او ګډون ټینګار وکړ. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې ولسمشر د سولې د بهیر، د شفافو انتخاباتو، له طالبانو سره د اوربند او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په اړه د هېواد له مختلفو قشرونو سره مشورې پیل کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې وزارت کې به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. وایي احمد برمک دا څرګندونې د سشنبې په ورځ په کابل کې له افغان پولیسو سره د مرسته کوونکو هیوادونو د سفیرانو او استازو په یوه غونډه کې کړې دي. له کورنیو چارو وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ښاغلي برمک د نړیوالې ټولنې له استازو ته وویل چې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات په شدت ادامه لري او په تېر یو کال کې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بېلابېلو هېوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. پر ایران د سشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سشنبې په ورځ پر خپل ټویټر د نړۍ هېوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی ترامپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر ایران بندیزونه رسما پیل شول. دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي. هر څوک چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به ونه کړی شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن همدارنګه فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي امریکا د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او بلاستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي ده. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویل هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو سره سم به عمل وکړي. بادی پر نوویل موږ د دې بندیزونو ملاتړ نه کوو ځکه ستراتیژیک تیروتنه ده، خو بندیزونو ته په پام به عمل وکړو. د عراق صدر اعظم زیاته کړې بندیزونه په مجموعي توګه غیر عادلانه دي او دوی په سیمه کې د بندیزونو پلوي نه دي. د امریکا متحدو ایالتونو د سیشن بی پورس پر ایران له سره بندیزونه ولګول او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویلي موږ د خپلو خلکو او د هغوی د ګټو ساتنې ته ژمن یو. عراق چې له داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحد دی، په عین حال کې له ایران سره چې د عراق په سیاسي مسلو کې ډیر دخیل دی نږدې اړیکې لري. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که دا خبرونه او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تاییدوي چې له ایرانه په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده.
اینا که از ایران برگشتن تمامی از اینا مجردین هستن که برای کار در ایران رفته بودن، لذا اینا زیاد آسیب پذیر نیستن.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي پوهنتونونه د خپلو روزنیزو پروګرامونو کې د کار زمینې برابرې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې له مخې د دې وزارت پورې تړلي اړوند ټول قراردادونه له سره څېړل کېږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو له جاري کېدو سره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي ایران باید د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه پایتا ورسوی. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د خپرونې پاتې برخه زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته پستنېدو مجبور کړی دی. د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 423 زره افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه هیواد ته تازه راستانه شوي ګڼ هغه ځوان کارګران دي چې ډیر زیانمنونکي کډوال نه شمېرل کېږي، خو بیا هم د دوی د سنبالښت لپاره پر یو لړ اقدام ماتو غور کوي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په ایران کې روان اقتصادي بحران به د افغانستان پر اقتصاد هم منفي اغیز ولري. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 423 زرو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپل خوښستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل ونیز رپورت کې ویلي چې خپل هیواد ته پستانه شو افغان کډوالو کې لویه برخه یعنی 422 زره له ایران څخه ستانه شوي چې شاوخوا 9000 بی اسناد کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني، اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوي چې دغلته د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړي. هغه شمیرې چې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان خپرې کړي په تیرو څه کم اتو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرې تاییدیه وایي ډیر دا راستنه شوي کډوال د زیاتو زیانمنونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سی شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
اینا که از ایران برگشتن تمامی از اینا
خغلی بلخی وایده چې له ایران راستانه شوی ډیری هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللی وو وس راستانه شوی، نو ډیر زیات زیانمن شوی نه ګڼل کیږي، خو که په دوی کې څوک داسي وي چې اسی پذیروي له هغه سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوختي، هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلې او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوی. ګومان کیږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسوي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای د یو شمیر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي سو د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته لا قانوني لارو افغان کارګران واستوي. سید حسین علمی بلخی:
ما مشغول مذاکرات هستیم با تعدادی از کشورها برای امضای تفاهم
دی وای مګله یو شمیر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړلیکونو د لاسلیکولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو سو په بنسټ په قانوني توګه کارګر واستول شو. لا قطر سره هو کلی کلاسیک شوی له سعودي عربستان ایران او زین نور هیوادونو سره خبري اترې روان دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستول شو. افغانستان پر جګړو او نامنې سربېره لبې کاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګری واندې. همدارنګه په ګڼو سیمو کې ورستې وچکالی هم د دې سبب شوی چې په زورګونو افغانان ګونډي هیوادونو او یاد نړۍ لری هیوادونو ته د سفر ستړي لاري ونیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر د هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې په دې وزارت پورې تړلي ټول اړوند قراردادونه له سره څیړل کیږي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ښه شفافیت په هدف ترسره کیږي. ورمه ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی د تدارکاتو په غونډه کې چې مشري هم د تور لغاړې د کورنیو چارو وزارت اړوند ټولو قراردادونو د څیړنې امر وکړ. نور تفصیل دی ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منی چې په دې وزارت پورې اړوند قراردادونو کې فساد موجود دی، خو وایي چې د ولسمشر د حکم په اساس د دې قراردادونو بیا څېړنه به په دې برخه کې خې نتیجه ولري. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وایي چې د دې وزارت په مالی، تدارکاتي، لوجستیکي او نورو برخو کې فساد موجود دی او د دې برخو ټول قراردادونه به په شفاف ډول وڅېړل شي. نوموړي د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
د دې اقدام چې یو ځل بیا څرنه وشي د لا شفافیت په مخه موږ هر کلی کې له شک پرته په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د شتون موږ نه ردوو. شتون لري فساد په کورنیو چارو وزارت په قراردادو کې په مشخصه توګه شته دی. د کورنیو چارو وزارت د همدغې موخې د لرې کېدو په خاطر جدي اقدامات کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تدارکاتو په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت اړوند د ټولو قراردادونو د څېړنې امر کړی دی. ښاغلی غني ویلي کورنیو چارو وزارت باید د ټولو قراردادیانو اسناد ارګ ته وسپاري تر څو له سره وڅېړل شي. د تدارکاتو ملي کمیټه وایي که په دې څېړنه کې د هر شرکت په کارونو کې ستونزې پیدا شوي نو د محرومیت کمیټې ته پیژندل کیږي او له 2 تر 15 کلونو پورې به شرکت تور لیست ته غورځیږي. د دغه کمیټې د ستراتیژیک ریاست سرپرست احمد رامین ایاز ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ته د پولیسو د عیاشي او عباتی په برخه کې د ستونزو شکایتونه رسیدلي ځکه د دغه قراردادونو د بیا څېړنې امر شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د ولسمشر له دې پریکړې هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل دوی اسناد لري چې د کورنیو چارو وزارت په ډیری قراردادونو کې پراخه فساد موجود دی او بیا څېړنې نبی خی نتیجی ورکړي.
د کورنۍ چارو وزارت قراردادونه متاسفانه چې ډیر په غیر شفاف ډول تر سره شوې دي او کوم تیر حاکم ټیم چې تدارکات په برخه کې کار کوي د دې امانتوري تر پښتنه لاندې او اوس چې ولسمشر کوم پریکړه کړې ده دا به د دې لامل شي چې بل اخره هغه کوم ستونزې چې قراردادونه کې وي کوم څه استفادې شوې دي مونږ هیله لرو چې دا به رابرسېره شي.
فساد که د کورنۍ چارو په وزارت کې وي او یا که په نورو بنسټونو کې د افغانستان لپاره لوی ننګونه بلل کیږي او دغه پدیده په نړیواله کچه د افغانستان نوم او دریسته صدمه رسوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم سمو د وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کړې و، خو اوس به ولیدل شي چې دغه وزارت د قراردادونو بیا ارزونه به څومره شفافیت ولري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د غرض د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي په دې وزارت کې به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو کابل ته نږدې د امریکا د هوایي حملې په نتیجه کې د وژل سوي افغان ځواکونو وژل کېدو ته کتلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه لیکلي، افغان چارواکو تایید کړی چې یو شمیر افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت وو چې په لوګر ولایت کې تر حمله لاندې راغلل. د ورځپاڼې په وینا سلګونو طالب سختریزو د دوشنبې په ماښام پر ازره ولسوالۍ حمله وکړه او په دې حال کې د امریکا له هوایي ځواکونو مرسته وغوښتل سوه. خو د لوګر والي د ویاند شمشاد لاروي په وینا امریکایي الوتکو په ناپامۍ کې د افغان ملي پولیسو پوسته په نښه کړه. ناټو د سه شنبې په ورځ وویل چې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان مارټین اوډونیل هم تایید کړی چې حمله سوې او د افغان ځواکونو د وژل کېدو په اړه تحقیقات روان دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وینا په ټول افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له دوامداره حملو سره مخامخ دي او د خپلو پوستو څخه د دفاع لپاره د افغانستان او امریکا د هوایي قواوو پر هوایي حملو تکیه کوي. د ورځپاڼې په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې امریکا په افغانستان کې د هوا له لارې د 3000 بمونو په وسیله اهداف په نښه کړي دي. نیویورک ټایمز لیکلي چې د بمونو دا شمیر چې پر افغانستان غورځول سوي د 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله دوه چنده او د 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 15 چنده زیات دی. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د هوایي حملې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان امنیتي ځواکونه له لسو ورځو راهیسې په ازره ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه بوخت دي او د دوشنبې په ماښام یې د امریکا له هوایي قواوو مرسته وغوښته. خو د لوګر ولایت د چارواکو له قوله ویل سوي چې یوه پوسته یې د امریکا د هوایي قواوو د بم هدف وګرځېده. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې نړیوال ځواکونه باید داسې تیروتنه تکرار نه کړي او که دا بې پامي دوام وکړي لویه ستونزه به رامنځته سي. په مقاله کې راغلی چې د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ ځکه هم ډیره مهمه ده چې هم له پاکستان سره ګډه پوله لري او هم له کابل سره. نو د ورځپاڼې په وینا پر دغه ولسوالۍ جګړه شي چې نه سختریزي او نه هم حکومتي ځواکونه پر دغه ولسوالۍ بشپړ واک لري.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې ولس دقیقې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په افغانستان کې د کار مارکیټ سم نه بولي او وایي چې د وزارت ټولنې ته د متخصصو کسانو د وړاندې کولو لپاره اغیزمن پروګرامونه ترتیب کړي دي. نجیب الله خواجه عمری دا څرګندونې پرون په کابل کې وکړې او له خصوصي او دولتي ادارو وغوښتل چې له دغه وزارت سره د بشري ځواک اړتیاوې شریک کړي. نور حالې د ابراهیم صافی پر راپور کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وای خصوصي او دولتي په هنتونونه باید خپل روزنیز پروګرامونه د هیواد اوسنۍ وړتیا او په پام کې نیولو سره پلان او محصلینو ته د کار زمینه برابرې کړي. نجیب الله خواجه عمری د سه شنبه پورس په دولتي او خصوصي سکتور کې د تحصیلي اړتیا او د کتنې په تړاو یوې ناسته په وینا کې له خصوصي او دولتي ادارو وختل سوله د وزارت سره د بشري ځواک اړتیاوي شریک کړي.
بررسیها او اطلاعات ما نشاندهنده
زموږ څېړنې په ګوته کوي چې د هیواد د کار مارکیټ ناوړه وضعیت سره مخ دی. لوی خو په یو شمیر پوسټونو کې چې زرګونه ځوانان چې لیسانس او ماستری ترکه زده کړې کړي ځان کاني دی، لبل خو په ځینو ادارو کې یو شمیر پوسټونه د مسلکی کسانو د نه موجودیت لامل تشفاتې دي او یا په یو شمیر پوسټونو کې د غیر مسلکی کسانو په ګمارلو سره ګټور نتیجه نه دا اخیستل شوی.
خغلې عمری وای د غوازر ټولنې ته د مجرب او متخصصو کسانو د وړاندې کولو لپاره خپل پروګرامونو ته بدلون ورکړي او هڅه کوي چې محصلین په عملی توګه وروزل شي. نجیب الله عمری دا خبرې په هغه ناسته کې وکړي چې په دولتي او خصوصي سکتور کې د تحصیلي اړتیاو د کتنې په تړاو د نشپېته دولتي ادارو سلور سلوي خصوصي دوه دیرشو پوهنتونونو او شپږو بهرنیو ادارو او لوړو زده کړو وزارت کارکونکو پکې ګډون کړی و. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي په دغه ناسته کې ګډون کوونکي په تخصصي ډول په بیلابیلو ګروپونو کې کار کوي ترڅو دا معلومه کړي چې په خصوصي او دولتي ادارو کې کومو برخو ته اړتیا ده. د لوړو زده کړو وزارت د بورسونو د برخې یو کارکونکي جمیل دهزاد ازادي رادیو ته وویل په دغه ناسته کې به همدارنګ په دې کار وشي چې هیوادونه د افغانستان د کار مارکیټ مطابق بورسونه ورکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو موین برای صدیقي وایي دغه وزارت په دې اړه خپله جوړه شوې پالیسي په بهرنیو هیوادونو کې سفارتونو سره شریکه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هم بیکاری او د هیواد د کار مارکیټ له خرابوالي اندېښنه ښیي. لادی ډلې عبد الله واحدیار وای د لوړو زده کړو وزارت چې د کار بازار په تلاو اقدام کړی بایتر سره نه وکړي،
په ټوله کې دا یو نیک ګام دی، خو کچیر تر سمه سره نه مدیریت وشي بیا ویلې شو چې د لوړو زده کړو وزارت کارونه په خاطوګه مختزي.
خو ښاغلی واحدیار وای اوس مهال په دولتي ادارو کې د کسانو د جذبولو لپاره امکانات محدود دي، او په وینا یې اړتیا ده څو د محصلانو د جذب لپاره خصوصي سکتور همکاري وکړي. تر دې وړاندې د اقتصاد وزیر مصطفی مستور ویلي و چې هر کال 400,000 کسان له مدرسو او 200,000 کسان له پوهنتونونو فارغیږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي، خو په وینا یې له دغو ځوانانو ډیری یې له فراغت وروسته بیکاره ګرځي.
او د دینی زده کړو په برخه کې په نورستان کې د دینی زده کړو مینوال وایي په خوا به د پاکستان په مدرسو کې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کولې، خو اوس حکومت ورته په خپلو کلیو او ولسوالیو کې د دینی دارالمعلمین د دینی زده کړو لپاره زمینه برابره کړې ده. نور حلیل کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې
که سړی د نورستان ښوونځیو او دینی مدرسو ته سر ورښکاره کړي، نو اکثره ښوونکي دینی عالمان دي. دغو عالمانو خپل زده کړې د پاکستان په دینی مدرسو کې ترسره کړي. ښځینه ښوونکو یې یوازې د مدرسو په زده کړو اکتفا کړې، خو نارینه وي بیا په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي. میرمن صالحه د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي ده. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل زده کړې په پیښور کې ترسره کړي، خو اوس د الله شکر ادا کوي چې ورته په خپل کور او وطن کې مدرسې جوړې شوې دي.
مخکې به موږ پیښور ته وتلو، حتی چې پنجاب ته وتلو سبق لپاره. اوس موږ په خپل کلي کې د حکومت د مرستې د وجې نه، اول د الله تعالی مرسته ده چې د الله په موږ باندې رحم نظر وشو، بیا د هغې نه بعد هغو لږ څه کومک وکړو، د هغې د وجې نه پخوا زموږ په کلو کې مدرسې مکتبونه جوړ شو، نو موږ ته ډېر زیات سهولت دی الحمدلله.
هغې وویل که چیرته حکومت ښوونځي او مدرسې نه وای جوړې کړې، اوس به یې پاسپورټونه اخیستل او بیا به یې پاکستان ته سفرونه کول، او هلته به یې درس ویلو چې دا کار هم د هرې کورنۍ په وس کې نه دی.
ډېر خوشحاله الحمدلله، ډېر اسانتیا دي. ګوره اوس که دلته موږ ته حکومت مکتبونه یا مدرسې نه وي جوړې کړې، موږ به بیا پاسپورټونه جوړو، نو ډېر ښه غریبانه انجینه کوي چې دي نه، هغو به د پیسو د کموالي د وجې نه د پاسپورټ د نه جوړېدو د وجې نه پاتې شو، د هغو تعلیمونه نیمګړې پاتې کېدل. مخکې زموږ پوهنتون لپاره ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه چې موږ بیا ښکته ملکونو ته دې ځین ته نه شو تللي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پلان کې لري چې خویندو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي.
ځکه چې نګیان د علوم نه فارغ دي، موږ د علوم عالمین نه فارغ دي، تقریبا ټوټل چې دی اسپاینیم سوا هم ذکور امینه دوه د پاسان دي. موږ لیس ورکړی دي وزارت جریان لري چې نورستان لپاره جنانی کورس کې، البته نیرهار کې کوم پوهنتون خبره وکړي یا خصوصي یا دولتي، یو
نورستان کې ټول 19 دینی مدرسې موجود دي چې درې پکې نجونو د پاره ځانګړي شوی.
او سمې و سمې زمو زو پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو له جاري کېدو سره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ایران باید نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه د په وینا پای ته ورسوي. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
پر ایران د سې شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات هم صفر ته راکم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. ټرمپ ویلي دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي او د نومبر په میاشت کې به تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی که هر څوک له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونه کړی شي. هغه بندیزونه چې په ایران د سې شنبې په ورځ پایل شول، پکې د ډالرو بانک نوټونو ته د ایران لاسرسی او د دې هیواد مهم صنایع لکه د موټرو او قالینو صنعتونه په نښه شوي دي. ګومان نه کېږي چې دا بندیزونه به د ایران پر اقتصاد فوري اغېزې ولري، خو د امریکا د بندیزونو دویم پړاو چې ټاکل شوی د نومبر د میاشتې له 15 نیټې به پیل شي او د ایران د تیلو مهم سکتور به په نښه کړي، ښایي د ایران لپاره سربیره پر دې دروند اقتصادي ګزار وي چې د تیلو دریو لویو پیرودونکو یې چین، هند او ترکیې د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې د پام وړ کمی له راوستو ډډه کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د سی شنبې پورس په سپینه ماړی کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هند، چین او ترکیې لخوا د ایران څخه د تیلو پیرودلو ته اندېښنه نه لري وویل. جان بولتن وایي نه، موږ له ټولو هیوادونو سره کار کوو چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړو او په دې برخه کې پرمختګ هم کوو. فکر کوم چې دا بندیزونه لا د مخه ځپون کې دي او همداسې به دوام وکړي. فکر کوم چې دا به د ایران لپاره ډیر منفي اقتصادي عواقب ولري. یو شمېر اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی دا ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه سختندېښمن دي. هغه پریکړه چې څو ستر اروپایي شرکتونه یې د جرمې له ویرې له ایران څخه وتلو ته اړ کړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل ایران سره یو هر اړخیز تړون ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ته چمتو دی. خو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د سی شنبې په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي موږ د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي یو. بولتن ویلي په ایران کې ډیر سره واندي چې تهران یې باید په اړه ځواب ووایي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوی دی. هغو درې تنو چکی سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي وو نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې وزارت کې به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بېلابېلو هیوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. او د عراق صدراعظم حیدر لبادی ویلی هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی خو ورسره سم به عمل وکړي.
دا ژوند رنگونه
سلطان دی شاوله کاریګر ما
وسته شپلېغه غوالا کنه ول شپلېغه غوي
ام به اوس خو مونږ مجبور دي زم ما د وره مشمول سويزه دي پس په سپټال بي ام سي دي دا غي دا دوا نو څوم خو ما دې پیسې نه لرم زم ما یوان دې سخت تیری دي
په څوک مرسته در سره کوي کنه
ته اوس خو ما ما سره هیڅ کوم کله زم ما یوان دې خراب دي تنخوا ما نه سلکم شپک زره خو کرایه خانه 5000 دی نو خرچې خو تاسو فوګه
ته وسه و نغمره ته وغوا دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا غنه خواکنه.
بله بله بله، زما خدان دی، زما مور دی.
ته کله کار کوي بیا کله شپې لیغه کوي کنه؟
زی شپې کار کوم، شپې اتونیم زی د کونه بهر بیا واپس غنم یو بجه.
ښه، یو بل نغمه کړه ته وغږه. فکر کوي له دیش پهلې سره د چخاروالې کې کار کوي ژوند به مو جوړ سي له دې ورسته به حالت ښه شي.
دا د تا شهید نجیب الله او په وخت دې افسر یم او په انټو نه وښه مې زه
فارغه
فارغم او خو اوس هم تاسو ځخه اوس هم افتخار کوم د دې د شي نارنجي رنګ دې افتخار کوم دا یو د اسماعیل پوستي.
د ژوند رنګونو کې مو د کابل د ښاروالۍ له یوه کارګره واورېدل چې وایي هم کار کوي او هم شپېلۍ غږوي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو اورئ د ماښام تر اووه بجو خپرونې مو دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم چې سټوډیو ته راغلی. صدیقي صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، از شما مانده نباشین.